السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کب یهود دیر شمه د مارچ شلمه او د روژې مبارک هم شلمه ورځ ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 21مه پاکستان بنده کړه او ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو دا ادارات کړه او ویل چې د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. دواړو هیوادونو استازو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې په سوداګریزو توکو بار لاری له دې لارې وروسته له 15 ورځو تیر شوې. په تیر نږدې یوه میاشت کې د دې لارې تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لسګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرون وویل چې هیواد یو 1940 زندانیان افغان لوري ته تسلیم کړل چې د بند پاته موده د خپل هیواد په زندانونو کې تیر کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یز، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان وایي چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوې توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي او تمه ده چې په لاندې راتلونکو کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې بل مریضې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي. همداراز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډېر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکی پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زیلنسکی تر سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ په خپله خواله رسنۍ سوشل تروت کې ولیکل چې د خبرو نږدې یو ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په تړاو کړی وي. ټاکل شوی دا چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د روانې یکشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المیسره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه صنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورې نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د صنعا درې استوګنو رویټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. د حوثیانو د روغتیا وزارت ویان انیس الصحابي په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د السوره په سیمه کې د الوتکو لخوا نه ملکیان ټپیان شوي دي. د المسیره تلویزیون راپور له مخې په البیزا ولایت کې هم امریکایي الوتکو بمباري کړې ده او د یمن په جنوب کې د ولایت د حوثیانو نظامی مرکز دی. او روسي خبر هم دا چې د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربی اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 پیل شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سه‌شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پا په افغانستان کې نن نوی تعلیمی کال پیلېږي. نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي پکتلای.
دغه د ښځو مبارزات چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، د دوی حکومت رژیم یې بیخي چیلنج کړی.
د بشري حقونو د څار سازمان پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پولیسو پر چلند اندېښنه ښودلې. سبا نوروز یا د 1404 هجري لمریز کال لومړۍ نیټه ده. افغانستان کې ورته هیڅ ډول رسمي مراسم په پام کې نه دي نیول شوي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي. موږ د معمول په څیر د نوي کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو.
او استانبول کې د خاروال نیول وروسته سیاسي بي ثباتي زیاته شوه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د خبري مجلې د سار راپورته. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو په هنه وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار 8:30 بجې به په کابل کې د امانی لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم ترسره شي. خو په دې اعلامیه کې د ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانیستل کیږي او کنه. طالبانو وړاندې د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته بند کړي او دویم امر ته پریخي. خو دا د شاوخوا درې نیم کاله پر د حکم تیر شول، خو لا هم د نجونو د ښوونځیو څرک نه معلومیږي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي. خو د 2022 کال د مارچ په 30مه چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي. خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته نه میاشتې پرانیستې وې او بیا یې د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقونو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي. خو دوی له خپلې پرېکړې پښانه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخامخ کړی دی. له دې ډلې وشمې توخي ازادي راډیو ته وویل
همدغه د ښځو مبارزات چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دی چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هېواد دننه په افغانستان کې د دوی حکومت رژیم بیخي چیلنج کړی.
د نړۍ یو شمېر هېوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دي. خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم شي، د دوی دریز سخته شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینې وکو څو میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محرومې کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده. خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپل اکسپانه کې خبره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اوله ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال رسوه. خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي، په دې ورځ نوی تعلیمي کال پیلوي.
و موردل چې په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو بل ورته د نجونو هغه هم په ځانګړي توګه د هغو نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي، د ښوونځیو د پرانیستو څرک لا نه لګیږي. د خبریالانو د حقونو بېلابېلو بنسټونو د کندهار په رسنیو کې د ښځو پر غږ د طالبانو بندیز د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس د غږ بندول دي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د ښځو پر غږ د بندیز نوی فرمان د ښځو پر حقونو او د بیان پر ازادۍ ګزار بللی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز ل فرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اډیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند دي او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان ل خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سیشنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر رسنیو کې د خزو د غږونو په خپرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تبعیض او لټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غږونو حذف کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غږونو په خپرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپونکې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادۍ ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، دغه نوی فرمان د خزو او د بیان پر ازادۍ محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبريالانو پر حقوقو باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغسې چې ځکه د ښځو غږ د ښځو ناورېدونکو پر راجلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصاب تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یوې اوریدونکو چې ډېری وخت به په بیلابیلو خپرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر سره زه خوایم چې د ښځو ږغ په کښې کې خورچانې ښه دی. مثال یو ډاکتر یې په دا راډیو کښې د هغېزې مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې 3.5 کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقض په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. د بشري حقونو د سار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له ځورونې، بېوزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یاد سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. سنا کاکړه او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالۍ واستوګنې اسنادی ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیایي برخې د مشرې الین پیرسن له قوله لیکلي پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوۍ ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستاني پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې یې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پرېښې او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی وهی ټکوی وګوري، تاسو مره به احترامی ده. یو شمیر ډیر اوقدی چلن کوي. وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پرېږدي.
خانه به خانه پالیت
کوټه کوټه یو کتله خلک ډیر وزورول، ویلې زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځېدلې را ګرځېدلې نه شو، هر ځای ستونزې او جنجالونه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم مخ کې بیرته ستنېدل ورته ډېر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهلي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راستنیږو. په یو ځانګړي راپور کې مو د نوروز یا نوي کال رنګونو ته کتنه کړې. هیله ده چې هغه راپور هم راسره واورئ. خو اوس ورځو ترکیې ته. داسې راپورونه خپاره شوي چې د ترکیې د ستر ښار استانبول ښاروال به د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون له لوري د راتلونکو انتخاباتو لپاره نومان شي، خو دغه ښاروال اکرام امام اوغلو زنداني شو. د پرون تر زندان مخکې په خواله رسنیو کې یوه ویډیو خپره کړه او په هغه کې وویل چې له اردوغان سره به مبارزې ته ادامه ورکوي. تفصیل له احمد شبر اورو.
اروپایي ټولنې د استانبول د ښاروال نیولو تشوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو مخکې له دې چې تمه کېده د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته د اپوزیسیون د نومان په توګه ونومول شي، د ترکی چارواکو له لورې توقیف شو. امام اوغلو د چهارشنبې په ورځ سهار له خپله کوره ونیول شو. د هغه ګوند ویلي دي چې دا د دې څرګندونه کوي چې هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د اردوغان سخت سیال و. د ترکیې دولتي آژانس انادولو خبر ورکړ چې د استانبول ښاروال د یو شمېر سوداګرو او خبریالانو په ګډون د نږدې 100 کسانو په هغه ډله کې شامل دی چې د نیولو امر صادر شوی دی. پر دې کسانو د جنایي ډلو له مشې نیولې تر رشوت او په غیر قانوني ډول د خلکو د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو په شمول تورونه لګېدلې دي. څارنوالانو په ځانګړې توګه امام اوغلو د یوې جنایي ډلې د مشې په تور تورن کړی دی چې ادعا کېږي له سوداګرو څخه یې په زوره پیسې اخیستي او غیر قانوني پیسې سپینې کړې دي. د مرکزي اپوزیسیون جمهوري غوښتونکي ګوند مشر اوزګار اوزیل وویل چې د نیولو دا پریکړه په حقیقت کې د دوی د راتلونکي ولسمشر پر ضد د کودتا هڅه ده. ګڼو اروپایي هیوادونو په ترکیه کې دې تحولاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دوی په دغه هیواد کې ډیموکراسۍ ته اندېښمن شوي دي. د اروپایي کمیسیون مشه اورزلا وان دیر لین په بروکسل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د استانبول د ښاروال نیول په ژوره توګه د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه باید ډیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمنه پاتې شي او په ځانګړې توګه د نوماندانو د حقونو درناوی وکړي. رجب طیب اردوغان چې له تیرو 22 کلونو راهیسې د ترکیې ولسمشر دی تورن شوی دی چې د ډیموکراتیک اصول تر پښو لاندې کوي، مخالفان زندانی کوي، له اروپایي ټولنې سره اړیکې ترنګلې کړي او له پوتین سره پیاوړې کړي دي.
سخت تشویش اخیستیو. لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
تاسو خبری مجلې ته غواګی
ل خبرونو ور اخوا.
اوریدونکو وړاندې ستاسو د روژې پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې دا څلورم پر لپسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو وقت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړل، خو ویل چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولای شي. سبا جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. دا چې خلک څنګه لمانځي په دې راپور کې مې ورته کتنه کړې.
لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي.
بیا کی بریم بم مزا
دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه منځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنگونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه آزادی رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوی کال پورز باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمود بچیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارات کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې سږکال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. ل جلال شیرزاد نمید نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري. تفریحات ستچ په تپو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل. شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روزې مبارکې څخه به لالته لارې بند و، موټر به د نن شهر ته نه راپېښول کېدل. خو وس د غهیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي سنځو لکبل د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنیو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
غنو یو وخت اما اوس نوروز په کسا کې څومره سوال کا سو بیا زم کی دا خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا یې نیوی اف میوا هغه به ځان ته جوړول خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول. اما اوس چې دا شرایط راغله هیڅ سخت سوی دی او دا الهتی ظروف د اقتصاد دا او بل نور امارات اسلامي هم د شدت لازم دغه مسائل دغه میډیو دغه پازیرایګانی او دغه بازی مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح اینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کم رنگوي.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخپشان زګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خودو په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالی کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فعلاً موږ د امارات په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناسه امادګي هم نیولې ده د ماشومانو لپاره، لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکي نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خواب لاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. نو سږکال لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړه یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون عظیم سړی یې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
روجی رنگونا
یا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالی د رسنی لسیمه پیغام درته پریدم. نو می نعمت ته روزه خو الحمدلله ختیریږي، مو په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ختیریږي. روزه مبارک د دې کار ټیم هم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نالګای دی. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو دغه په خیر تیر شي. انداسي تند نه لري، لوګه نه لري، خو ګرانی ګرانی ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټولو منطقه کې ولا شي، هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بے وزل دي.
مله شوره رویګان دواله ډیر شایسته تیری شخه پنیکای کیدا یس یو دا نه خبرم نستان دی ول نو کلهر ګرانی دا نو بس کلهر وک ډیرو د پاکی تیری یا پر پاک تیری ان شاء الله.
سلامونه نه کیله ورور، بس خبره د سیدا کنه چې پیسې نه وی کار نه وی، نو ټول بازار چې په واره پیسې نو بیا تاسو راچی واره پی نه وی، نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړي د هغه لپاره کار ضروری ده، او چې کار نه وي نو د شي بیا کولو قیمت ټیټو جگ دا هیڅ معنا نه لري.